السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی زلو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له فرخندې اسد.
السلام علیکم. جمله د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان د مسجد جرګې مشران وای فوزی چارواکو ته ویلي چې امن پر ځای کول د ریاستی ادارو کار دی. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نااهلۍ خلاف پر درخواست د روان ګل فورس اوریدنه کوي او په ایران کې نن د کارخانو کارکوونکو او دکاندارانو د روانو مظاهرو سره په تړاو کار بندیز کړي. د خبرونو تفصیل. پرون د اکتوبر په 28 د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د مسجد کا مشرانو سره د پیښور د کور کمانډر لیفټنانټ جنرال حسن اظهر حیات د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د جرګې مشران وایي چې په وزارت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د امن کمیټو د جوړولو ویلي دي. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې یو ځایي مشر ملک سید انور چې احتجاجن یې په دغه جرګه کې برخه نه واخیستې، مشال ریډیو ته وایي ریاستی ادارې اوس هم قبایلی ضلع د انګریز په خوانی نظام چلول غواړي.
آیا د پورته دومره فوج پروتای پولیس تای اف سی دو چاونې دی کلی دی؟ نو آیا دا د یو ملکی شهري زموري وچ امن او امان دای جوړوي؟ د ملکی شهري امن او امان زموري د د جان مال او د عزت او د پرو کیم زمور د سټیټ تای ریاست تای.
بلخوا د جنوبی وزیرستان برستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وای د امنیت پر ځای کولو او د امن کمیټې جوړولو پر مسله س نشي ویلې، خو د پولیو مهم کې د ولس مرسته ضروری ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي له اړخه د هغه وکیل بیرستر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه بیرته واخیستل شي، خو د اسلام آباد های کورټ د مقدمې د اوریدنې لپاره د اکتوبر 24 نیټه ورکړې. بلخوا عمران خان د خپل ګوند پر کارکونکو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پلویانو تر هغه وروسته د اسلام آباد، کراچي او پېښور په ګډون په بلابلو برخو کې مظاهره کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانه په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره نااهل کړ. د پیسو د غیر قانوني لیګلو د ترهګری د مالی سرچینو د سار نړیوال ادارې فیټي پرونوول پاکستان د هغو هوادونو له لیست څخه وسله دي چې تر زیاتې سارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځې غونډې تر ختمېدو وروسته د فیټي اف ادارې مشر ټي راجا کومار خبري غونډې ته ویل چې پاکستان یې له خړ لیست څخه ځکه لري چې د هواد هغه هغه سلور دش اهداف مکمل کړی دي چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیګلو د ترهګری د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیا ویل لري کول دي. له خړ لیست څخه د وټلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې سارنې لاندې نیوي. د کوټینا یو سل 18 کیلومتره لري لویدیز لورته د بلوچستان په کلات کې پرون په یو 14 شوي چې پکې دوه امنیتی سرتیري وجل شي او درې نور جوبل شي دي. د کلات ضلع چارواکو په وینا شې دا پیخه په جوهان سیمه کې 13 ورځ هغه محل شوی ده چې کله د سرحدي عسکرو موټر د هغه ځای څخه تیرېدو 14 پرې وشو. تر اوسه چا د دې بریټ سیمواري نه دا منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او په ایران کې نن د کارخانو کارکونکو او دکاندارانو کاربندیز اکړي. په ټول هیواد کې دا کاربندیز د هغو مظاهرو سره د مرستې خودلو په تړاو شوی دی چې د دوی شکلنې ما سامینی تر وجنې ورسته پیل شوی دی. نوموړی گشت ارشاد نومي پولیس ځواک ته ناسم حجاب په تور نیولې و. دغه مظاهرو چټول هیواد یې لړزولې دي، نخ کاری چې پکې کمې راشي. د راپورونو له مخې هلته په روانو مظاهرو کې تر اوسه 215 کسان وژل شوی دي چې پکې اویش ماشومان هم شامل دي. د بشري حقوقو کارکونکو وی هلته په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګول شوی او د خلکو رابطې له یو بل سره نکیږي، خو د نن ورځې په مظاهرو کې په ګڼ شمیر کې خزو ګډون کړي. او بل خبر دا چې د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ د 200 غوړه پړاو یا سوپر 12 په ترس کې نن د افغانستان او انګلند ترمنس لوبه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کوي، بلخوا نن نیوزیلند دفاعي چمپیون آسترالیا ته په 9-8 رنزونو ماتې ورکړه. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د جنوبی وزیرستان مسجد مشرانو د پیښور کور کمانډر سره په جرګه کې د امن کمیټه جوړولو نه انکار کړي. اخوا د سوات اوسیدونکو په سیمه کې د امن غوښتنې لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پاکستان لخپل خړ لیست ایسته دي. په پاکستان کې تاجرانو د پریکړې هرکلی کړي
دي کې ټریډ چې دی هغه نارمل شي، بیا ور سره د ملکونو نه چې کم تقریبا هر دنیا د هر ملک نه چانه کسو قرضه لی کسو کوي حکومتونو دا غي تم آسانتیا شي.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د خاتمې لپاره د طبي کارکونکو کوششونو ته د درناوي په مقصد یو دستور شوی.
پولیو ختمه ودارنګ کیږي چې موږ په هر مینه کې کښنیان ته پولیو دوی کترې وار کښنی ته ورسو. په دا باندې په پولیو ختم دا پولیو چې دا د علاج بیماری دا.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې پرون د پیښور کور کمانډر لیوټنن جنرال حسن اظهر حیات د مسجد کام مشرانو سره جرګه کړي. په جرګه کې شاملو د مسجد مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې کور کمانډر دوی ته په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د امن کمیټه د جوړولو ویلي دي. خو د مسجد کام مشرانو په خبره په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دي وروسته د دوی په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو ذمہواری د ریاستي ادارو جوړیږي او د امن کمیټه جوړولو ته تیار ندی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ماسید کوم مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې پورس سراروغه سیمک شه پیوا جرګاک شه کور کمانډر پېښور لیفټیننت جنرال حسن اظهر حیات دوی ته په سیمک شه د امن روستلې د پورا د امن کمیټې جوړاولو ویلي دي. سراروغه دغه جرګاک شه برخه او خستین کای د ماسید مشر او مخشینای سېنېټر مولانا صالح شاه مشال ریډیو ته ویایي
سوال د امن ضرورت چې په کومه طریقه سره ورواستای شي په تدریج دا خبره وکړه چې 3G 4G موږ درته خلاص کی کچر ته څه په پولیو کې مې سره امداد کی نه پولیو هم موږ د باندې چې چا باندې د اکثر د خپل اچل دوه ما دا چې د امن کمیټه خو راو د خبره کی د امن کمیټه خو امن کمیټه څه کو سره ما زه د خور خبره وکړه خور خبره چې مرګ ورو شو خور ختم شول نو د خور د مورته څنګه وکړه نو د امن کمیټه څه کو سره جوړی چې امن کمیټه ته مسجد
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه یو مشر ملک سید انور چې احتجاجن یې په داغا جرګاکش برخه نوا وخستی ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکي قبایلی ضلع د انګریز په مخشینی نظام بنه د چلاولې کوشش کوي چې په واجه یې د دغه سیمه مسلې نه حل کیږي.
د ورتا کوم تداویلی دي چې نیټ سہولیات کی کیم دی دا دورتا مشروط کھڑی دی د پولیو سرا د پولیو نشتوک نه خلاف د پولیو نا چ کیم ہیلتھ سٹاف ته یی انکار کڑای دی د لینڈ آرڈر په واجا وتا تریٹس کی سیریس تریٹس کی چ کا تو سے مستر تا پولیو کمپین وکنو تو سے سرو داس داس کیجی ا حالات نا غون خال خبر دی ا د مسجد کوم مسئلہ نه دو چ مسجد کوم د پولیو نا انکار کڑای دی نش خو دا خبره کوي چ دومرا اپریشن وشول دومرا زیوت کیجولٹیز پکشه وشو د آرمی به ته ہاشا نقصان وشو د میج ملی ڈنگش ول یغنا بعد ا دا انچه 2022 تمیش رو ورسیدی یا 2023 تاویز دا امیش تایی چه توس ده خوب رزیم آوری و خلستای آیا دا پورتا دوم را فوج پرو تای پولیس تای اف سی دو چاونه دی کلی دی نو آیا دا ده دیوان ملکی شهری زیم آوری وی چه امن و امانو دای جوڑا وی ده ملکی شهری امن و امان زیم آوری ده 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 جان مال و ده ایزات و ده اپرو سکیم زیم آور ده ده سٹیت تای ریاست تای
مشال ریڈیو چه پسر آروغا جرگاکش موجود سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان سرا ده کور کمانڈر پیښور د امن کمیټي جوړولې خبرې په براکشه تماس ونیولې د غوي زو په دا رنگ و
د پلنې خبره مانی خو به آی وونټ بی ایبل ټو کمنټ زکه چې د دې انټرپریټیشن خو چې کم زین خبر راغلی هغه کولې شي چې څه مقصد یو خو دا د پولیو علي سره زده ویلې شم چې التم جرګه کې دا خبره وشو چونکه پولیو یو نېشنل کاز دی او د کې چې څومره د حکومت ذمہاري دا عمره د خلکو د غي د بچو خېګړو د پاره هم د غي هم ذمہاري جوړیږي نو مقصد دا خبري خالي دا تاسو کم از کم مونږ ته د پولیو کمپاین کامیابولو یا هر ماشوم ویکسینېټ کولو کې مونږ سره یعنی تاسو ایز ا کوم هلپ وکي او تاسو مونږ سره خپل هغه مرسته وکي وکي
دا د هم یو دا وی چې د ماسیدې سیمې مشرونه او ځوانونه د پاکستانی پوزنا په جرګو کې شه بار بار په خپل سیما کې د امن قائم کول غوښتنه کړې دو او په دغه براکښې د راونه میاشت په 25 اکتوبر پټانګ ضلع کې د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر کمپاؤنډ کې د درې ماسیدې مشرونه جرګه یې هم روبالل یې دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے په سوات او بونیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. پرون هم په دې لړ کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو ګډونوالو ویلي چې هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. دوی وایي په 2008 او 2013 کلونو کې ځکه په زرګونو خلک ترهګرۍ کې مړه شول چې دوی غلې پاتې شوي وو. د سوات په مدین کې ښځو هم د امن لپاره په جوړه شوې جلسه کې ګډون وکړ. دوی وویل چې د امن لپاره ځکه راوتي دي چې له ترهګرۍ خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري. په سوات کې له 1300 میاشتو راهیسې روسته لاغو د مظاهرو لړۍ پیل شوی چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي سیاستوالان او پولیس په نښه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
د سوات په مدین او ملم جبه کې د بونیر په سواړی کې ځای ولست د امن لپاره جوړ کړی شي مظاهرو ته د سیمې سیاسي او سماجی مشران ویل چې دې سیمو کې نور به دمنی نه مني.
دهشتګردي مرد آباد او د دهشتګردو فیسیلیټیټر او داخلي سہولت کار نه مانو په یو صورت نه مانو.
د سوات په مدین بازار کې راجمشي په زرګونو ځای اوسیدونکو 100 ساعته مرکزی سړک بند کړو. مظاهرې ته د خوازخیل اوسیدونکو ځای یو مشر بچا ګل اوویل چې دوی په سوات کې داسې امن غواړي لکه چې کال 2009 وړاندې دې سیمو کې وو. د مدین په مظاهره کې جدا د سیمې یو سو پیغلو هم په داسې حال کې ګډون وکړو چې لاسونو کې د امن په اړه لیک چاټونه راغستي ول. د کې ځای اوسیدونکي کیرن نواز وای چې ډیری ملګری داسې مظاهرو کې ګډون او وینا کول غواړي خو د پښتنو د کلتور نه مجبور دي.
د شتګردي لهر کم دې د ډیر زیات اثر چې دی چونګې په خزو باندې پیږي د سړو په لحاظ سره نو موږ راوتی یو چې د خزو غږ چې دی هغه پورته کو د خزو لپاره غږ پورته کو د خزو د تعلیم لپاره د خزو د کریر لپاره موږ نه غواړو چې بیا موږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زموږ خراب شي. موږ مخکې تعلیم کول غواړو نوکری کول غواړو بل یو آیډنټیټی جوړول غواړو د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه خو څه ژوند نه دی او طالبان هغه ژوند نه مني نو موږ د هغې خلاف راوتی.
د مدین امن مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد حنیف قیس نه چې دا پښتنه شو چې کال 2008 کې ځای اوسیدونکو دمره د امن لپاره لوی او زیاتې مظاهره نه وکړي اوس ولي کوي نو دی وای
مونږ ته دغه پته نه و چې دا زمون خلاف یو سازش روان دی هغه سازش بے نقاب شو هغه خلکو ولي دو اوس خلک هغه ته نه دی تیار او زمون عمرونه دې ته رسیدلې خو نوی نسل په دغه ګولو کې په دغه وینو زو کې را پیدا شلو شو هغه ته هر څه پته را کنن دیورا بیدار نه شو دا ظلم دی مستقبل تباہ کی گی نو بیا دا غ بشان حالات امکان نشته چې راشي تر څو چې دا ځوانان ټول یو په یو قتل کړي نه وي
سواد بنیر شنگلا در کے لہغی رستا دا امن لپارا مظاہرے شروع شوے چھے در کے وسلوالو زائی دا صوبائی اسمبلی غڑے پا ڈزو جو بلکڑو سواد کے دا امن کمیٹے غڑی پنلخ اشول بلخوا صوبائی او مرکزی حکومتونه وای چې سواد کې دا وخت وسلوال نشته او بیرته تلی بیا په سواد کې پولیس او فوج هم په ځای شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
اسلام آباد های کورٹ په توشخانه مقدمه کې د الیکشن کمیشن د پریکړه خلاف د تحریک انصاف لخوا د دایر شوی درخواست اوریدنې لپاره د اکتوبر 23 مقرر کړی پاکستان تحریک انصاف د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف په توشخانه مقدمه کې د الیکشن کمیشن د اکتوبر 23 پریکړه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړی ده په جمع شوی درخواست کې غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن لخوا د عمران خان د نااهله پریکړه دې واپس واخستل شي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په توشخانه مقدمه کې د خپلو اساسو تفصیل ورکولو کې د هغو ډالیو یا توفو او پیسو د ذکر نه کولو په تور عمران خان د قومي اسمبلی په چوکۍ نه اهله وګرځولو په عین حال کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ تیاری ونیسي تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي
دا الیکشن کمیشن دا دغه پریکړه ورستو پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخته خپل کارکونانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لری کړی نه وي
قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا
زه تاسو ته د دې الیکشن کمیشنر اصلیت قائم دا هغه سړی دی چې تیر دونی مقال راسه زمو خلاف وو یا اتواره فیصله ورکړي او موږ عدالت ته چکل لاړو عدالت په دغه فیصله واپس کړي او زموږ په حق کې به فیصله وکړي ځکه چې دغه فیصله غیر جانبدار نه وي او دا کومه مافیا چې ناسه ده د الیکشن کمیشنر دغه برخه دی او تر سوچي ژوند دیم د دوی مقابله وکوم ما تاسو ته ویلی وو تیاری وکړي او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي
انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا
حکومتی اتحاد کے شامل گندوں نے دا الیکشن کمیشن دا پریکٹے حکلے کڑے او دائے دا قانون بالدستی بلے دا دا پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز مریم اورنگزیب رانا ثناء اللہ دا عوامی نیشنل گند مشر اسفندیر ولی خان اور مشران خپل بیانوں کے دا الیکشن کمیشن پریکڑا دا قانون سرا سما اور دا الیکشن کمیشن اختیار بلے لے دے دی وائی دا الیکشن کمیشن پریکٹے دا ثابت کڑا چې عمران خان یو سند یافته غل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي بیگا مخام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان مطبوعاتو ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو
صادق ہو گیا کہ نو صادق تھا نو امین تھا بلکہ سب سے بڑا بین الاقوامی چور ثابت ہوا.
دا پاکستان تحریک انصاف مشران وائی استر عدالت تبا الیکشن کمیشن ددی فیصلے پر زد زی او تم سرگندوی چ عدالت با یو عربیا تدوی پاک کی فیصلہ ورکڑی اور الیکشن کمیشن فیصلہ با واپس کری. دا پیخور اسلام آباد موٹر وے دا تلل ورستو بیگا دا پاکستان تحریک انصاف مظاہر چانو مشال لیڈو تویلی چی دا پریکلو پا انصاف ندا شوی. دا چار سدے ظہور احمد وائی
الیکشن کمیشن دا سے فیصلے کئی اور پدا سے دغه کی کئی نواغی کے خوبیا نواز شریف ہم دے زرداری ہم دے نو کبیا دا انصاف فیصلہ کئی نو ٹک کمی چی عمران خار سر کڑے خی کری دی خو کدے نور سر بیا دا کئی نو بیا ٹک
دا چی موجودہ مرکزی الیکشن کمیشنر خو عمران خان پا خپل حکومت کے تاکرے وہ نو مظاہرہ کے برخ اخستون کی سنگین خان وائی
فیصلے چ دا میاش مخ کی محفوظ کڑے وا دا الیکشن ولے کو در عوام او دون تاوان ولے کو در سرکار دون تاوان ولے کو خیر عمران خان بخپل دغه کی هر ځای کی خوازه ویلی دی چې دا ز اسٹیبلشمنٹ غلط کړو ما او هغه خپل غلطی اعتراف کړی دی.
پامل دا چې دا اکتوبر په شلمه پخوانی وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن په دې تور نه اهل ګرځولی چې دا الیکشن کمیشن ته د خپل مالی اساسو په اړه غلط بیانی کړو او اساسي نه وښکار کړی کم چې د الیکشن کمیشن د 2019 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین درش پیتو یو دلاندې د رښتینی پاتې نشو نو ځکه د اسمبلی سوکه او د ګوند مشرانو لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت ذرا یو سلو دیرش پینزل ذرا دری سو پینزش پیتا او پینزل ذرا و سو پانزوز کلو هرسا. که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پرون ویل پاکستان یې له خپل خړ لیست څخه ایستی دی. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ټی ایف مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لرې کړ چې د هیواد د ادارې هغه څلور دېرش اهداف مکمل کړي چې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ټی ایف تر زیاتې سارلې نه اندي نوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د ایف ای ټی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 28مه پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. ایف ای ٹی ایف د پاکستان لخوا د ترګری د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیک د مخنیوي لپاره د پالیسۍ په خ کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ٹی ایف ادارې مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دارالسل هغو چې پاکستاني او چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په دوه جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې څلور دېرش اهداف پوره کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. ایف ای ټی ایف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په مؤثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګرۍ د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کین ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اند ټیریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګرۍ د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر وویل د هغه نیمګړتیاوې وې چې د 2013 او 2021 کلونو په جون میاشت کې ایف ای ټی ایف پاکستان ته په ګوته کړې وې. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ټی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان له دې قبله په 2013 کال کې په خړ لیست کې اچول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په خړلش کې شاملو هیوادونو سره بینکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نوي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د ایف اے ٹی ایف د یاد پریکړه هرکلی کړي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې لخړ لیست څخه د پاکستان وسل په تیرو کلونو کې د دوی د کلک هوډ او دوامدار هلو ځلو سپیناوی دي. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکي هم ورکړي دي. د پاکستان بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله خودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي. ایف اے ٹی ایف د امریکا په ګډون له 30 غړو هیوادونو او دوه سیمه ییزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړ توګه تور لیست کې دي او دوی له ایف اے ٹی ایف سره له همکاري کولو انکاري دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څروان دي د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیواله ادارې یا اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان سلور کال وروسته ل خپل خړ لیستا د لری کېدو پاړه په هیواد کې تاجرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. کاروباریان وای د اف اے ٹی ایف ل خړ لیستا د پاکستان وتل به په نړیواله کچا د دوی تجارت ته ډیره ګټه ورسوي. دی وای چې په دې سره به نور هیوادونه په پاکستان کې سرمایه کاری ته زړه ښه کولی شي. شنون کې وای پاکستان باید محتاط اوسي او باید ایف ای ٹی ایف په ټولو قوانینو عمل کوي ځکه چې د نه کولو په صورت کې ممکن ده چې بیرته د ادارې په خړ لیست کې شامل شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی له تفصیل سره.
د ترګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې لخوا پاکستان د خړ لس نه په وستو کاروباریان وای د نړیوالو سر روزګار به هم ډیر خشي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس یا کاروباری خونې مشر محمد اسحاق مشال ریډیو ته د اکتوبر په 22 وویل دې سره به کاروبار شروع هم شي او په کاروباری راکړه درکړه کې به ورسره ډیر اسانتیا هم پیدا شي.
هغه د دې چې دی کې ټریډ چې دی هغه نارمل شي بیا ورسره د ملکونو نه چې کوم تقریبا هر دنیا د هر ملک نه چانه کسو قرضه لی کسو کوي حکومتونو داغه تم آسانتیا شي به د خپل ملکونو چې ده کوم بانکینګ سیستم ده یا نور هر شی چې ده هغه لیګلایز چینلز باندې داغه ډاکومنټیشن پوری او داغه ټریکس چې ده هغه ٹریسیبل دي. چې کوم ملکونو تاسو سره د دې مسلې جره دي سره مونږ تجارت کوو نو هغه مسائل چې دي هغه تقریبا هغه کې ختم شي.
پاکستان د دغه ادارې لخوا په 2013 کې په خړ لیست کې چول شو. ادارې پاکستان نه څلور د غوښتنه کړې ورته ویلې دغه غوښتنه باید پوره کړي چې په کې د ترګري عزت قوانين جوړول او ور باندې عمل کول. ترګري زو ډلو باندې بندیزونه مشرانو ته سزاګانې ورکول او ځینې نور هم شامل وي. د اکتوبر په 20 چې پاکستان د دغه لیست نه د وتو اعلان شو نو پاکستان کې قربان دي حکومتي سیاسي او کاروباري حلقونه خوشحالي هم سرګنده شو. خو بیا هم آیا پاکستان به څنګه کوي چې هم په دغه لیست کې خپل ځان برقراره وساتي او لکه د تیر وختونو په شان د سپین لیست خرته لاړ نشي؟ صحافي او تدیاکار طارق افاق ته مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي
چې دلته بیا دہشتگرد گروپوں نے دی تھی چتن فنڈنگ نشی یا پاکستان منی لانڈرنگ کے جگہ اگر نشی ملوث نشی نو دغ آغا بنیادی چیزوں نے دی کپگا شو شو مستقبل کے منو پاکستان تبیا واپس کدا گرے لسٹ کدا راتلو خطرہ با نوی او امید دے چنچا اللہ بیا پا پدی نوی پاکستانی حکومت پدی خامیانو منی کابو اچھولے دے مخیم ام انشاءاللہ دا انشور زادی.
کاروباری ماهرین هم وای هغه وخت چې پاکستان په خړ لیست کې نړیوالې کمپنۍ هم یریدلې او په پاکستان کې کاروبار ته زړه نه خکاو. محمد احساق او طارق افاق وویل اوس به پاکستان د اف اے ٹی ایف په ټولو قوانینو باندې پوره په پوره عمل کوي نو ممکنه بشي چې پاکستان خړ لیست هم لاړ نشي او کاروباری ترقی هم وکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شل اووریز نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو سوپر 12 په لوبو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنز لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم دا وخت په 19 اوور کې د اتو لوبغاړو په نقصان 112 منډې جوړې کړې دي. دا وو یو لنډ خبر د سپورتس پاړه د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له فرخندې اسد نه.
پرون د اکتوبر په 20مه د جنوبي وزیرستان په سناروغه کې د مسجد کا مشرانو سره د پیښور د کور کمانډر لیفټنل جنرال حسن اظهر حیات د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د جرګې مشران وایي چې پوز ورته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د امن کمیټې د جوړولو ویلې دي. بلخوا د مسجد کامزینو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې باید ریاستي ادارې دې په خپل په سیمه کې امن پر ځای کړي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نااهلۍ خلاف پر درخواست د راروان ګل پورس اوریدنه کوي. د لهغې وروسته دا چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي له اړخه د هغه وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې په جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه بیرته واخیستل شي. د پیسو د غیر قانوني لیګلو د تراګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پرون وویل پاکستان یې د هغو هیوادونو له لیست څخه ویستلی دی چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف اے ٹی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. د کوټې څخه 138 کیلومتره لرې لویدیځ لور ته د بلوچستان په کلات کې پرون یوه چاودنه شوې ده چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د کلات ضلعي چارواکو په وینا دا پیښه په جوهان سیمه کې تېره ورځ هغه مهال شوې چې کله د سرحدي عسکرو موټر د هغه ځای څخه تېرېدو. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او په ایران کې نن د کارخانو کارکوونکو او دکاندارانو کاربندیز کړي. په ټول هیواد کې دا کاربندیز د هغو مظاهرو سره د مرستې ښودلو په تړاو شوی دی چې د 2 کلنې ماسا امینی تر وژنې وروسته پیل شوی دی. د راپورونو له مخې هلته په روانو مظاهرو کې تر اوسه 215 کسان وژل شوي دي چې پکې 20 ماشومان هم شامل دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخندې اسد درته وړاندې کړل. د یوکرین ځواکونو په جنوبی سیمه خیرسون کې د روس پر سنگرونو د توغندیو ډزې کړې دي. دا غسیمه ده چې په غیر قانوني ډول د روس لخوا اشغال شوی. یوکرین ظاهرا په خیرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په لړ کې د سړک په غاړه د ماسکو اکمالاتي لارې په نخښه کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 1515 استوګنځي په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زیلینسکی د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پاوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پاوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه شوړتیا شولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قومندې ویاندې ناتالیا هیومن یوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل پناښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. نتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حمله نه کوي. د اوکراین حمله د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کاره ولویږي او روسي چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتي پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وای هدف دا و چې د دوړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان پر غوي تور پورې کوي چې هیواد یې لژور بحران سره مخامخ کړی دی. یو شمیر کتونکي بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د طالبانو دننه هم داسې چارواکي شته چې له حالاتو راضي نه دي. نړیوالو د طالبانو له څه باندې 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نړیوال له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي او په واک کې نور افغانان هم شریک کړي. تفصیل په دې رپورټ کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه په لنډې راتلونکي کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د کتنې پر مهال د سیشن به پورس وکړ. عبداللهیان وویل چې هیواد به د افغانستان د ثبات او سولې لپاره هڅې وکړي او له خپلو شته امکاناتو به استفاده وکړي. د دې غونډې د جوړېدو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو تهران تیر کال دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره د ورته غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې برخوالو په افغانستان کې له طالبانو وغوښتل چې د هیڅ ګاونډي امنیت ته باید خطر پیښ نه کړي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایران وایي چې پر روانې غونډې کې به هم پر دې موضوعاتو ټینګار وشي. د ولسمشر پخواني سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان مخکنی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ملایانو پرته نور هم باید په حکومت کې وي چې ټول شمول شي.
که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي، که چوکۍ تقسیمېږي ملا ته ورکي، ملا ته ډېر په احترام سره. ولې ملا خو هر کار نشي کېدلی، د هر کار توان خو نه لري، تو ملي شورا نه لري، په داخل لوی جرګې خیمه کې چې راټولی هماغه ملایان راټولی، او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټولی، د خپل فکر ملایان راټولی. هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملا هم نه راغواړي. نو همه شمولیت دغه معنا لري.
طالبان بیا استدلال کوي چې حکومت ټول شمول دی، خو د دوی د واکمنۍ له څه باندې 14 میاشتو را وروسته د طالبانو دننه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوس په ښکاره وایي چې د دوی حکومت ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ملت سم خدمت وکړي.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو، موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماشمو یو تورې نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
طالبانو چې پر اوسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، په پیل کې به د سونسو جرړې په نورو کلی دي. تیر کال د اکتوبر په 14مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، د طالبانو د پلاوی مشید د دوی د رئیس الوزرا دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوله. دا هغه وخت پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال پر رسمیت پیژني.
اگر حکومت جدید پر رسمیت شناخت نه شواد،
کچرته نوې حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي او ملاتړ یې ونه شي، دلته تاوان هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي هغه پیوړی کیږي.
له طالبانو سره په تیر سباندی یو کال کې په ځینو ځایونو کې لکه پنشیر، اندراب، بدخشان او لوشمیر نورو سیمو کې وسلوال نشته شوې دي. ځینو سیاستوالو بیا ټینګار کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده، لکه د سولې او عدالت غورځنګ چې د اکتوبر په 15مه خپل موجودیت د وی آنلاین غونډه په ترڅ کې له ترکیه څخه اعلان کړ. د دې غورځنګ یو مشر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیفت مردی د وویل
ما در تداوم جنگ رای حل نمیبینیم تحت هر عنوانی که باش
موږ د جګړې په دوام کې حل لار نه وینو که په هر نوم او د هر چا لخوا وي. دوهم موږ د یو نظام په تداوم کې چې ملي او نړیوال مشروعیت و نه لري دوامدار سولې ته نشو رسیدلی.
طالبانو تر اوسه نه له مخالفو وسلوالو سره نه هم له هغو سیاستوالو سره چې جګړه د حل لار نه ویني خبرو ته چمتووالی ښکاره کړی دی. په سیمه ییزه کچه د افغانستان لپاره په شاوخوا یو کال کې په ایران، پاکستان، روسیا او چین کې غونډې جوړې شوې دي او په دې ټولو غونډو کې پر طالبانو ټینګار شوی چې نور افغانان هم په واکه شریک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو ل وزیرستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاش په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې اوه سلویخت لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي چې لس لکه د قبایلي ضلعو نه دي او باید په دې اړه په اسمبلی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان لسکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دې اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. نور تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې لس لکه د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې سباندې 4.5% ماشومان انجونې او نږدې 30% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځای خبريال عرفان خان مشال ریډیو ته هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی کی سہولیات یہ بھی بول کری سہولیات سے مراد مطلب بہت اسکول حوالے سے رہے چکن گائے اسمیر کے میڈل یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت ہوئی تو کہیں یہ اس کا مقصد ہے کہ ہم آج کا تو باجو ضلع کے
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ سروے کے ویلی بو چھ پو باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومان سکول نتا نسی. تا سروے تر مخا دا خیبر پختونخوا پو زینو نور زلو کے ہم تا جینکو تعلیمی شرک کم دا. تا سوابی دا سرکاری پرائمری سکول یو استاد خدیجہ بی بی مشال ریڈیو توائی دیر کورانی دا امنیت دا خراب وزی لوجی ہم خپل لوریانی لری سکول نتا نپریگ تھی امیر کلام وزیر لخوا په صوبائی اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویل شوی دی چې شپږ شپېته فیصد ماشومان په شمالي وزیرستان کې، یو شپېته فیصد په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کی اوه سلویخ فیصد او په خیبر او مومندو کې یو 50% ماشومان سکولونو ته نسی. د مومندو د غلنۍ د چینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو ته نشټوالي لوجي له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي الته پرایمری سکول نه راغی نه مخ کې کا د دې میډل سکول یا های سکول غلط فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی الته بیا بیا د خپل ماشوم بیا دې ارلی میرجز والا خبره ده چې ډېر وسیله لا دولس کال او دونه پنځم په فیفت فوریا سیفت فوری دي سبق کوی هغه نه پس دې میرجز والا دی وایي.
دغه سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. د مردان دیو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زموږ د کور خوا تایی ده خو ډېرې نو هغه کې ماشومان سبق ووي بیا هغه ماشوم چې دی نه پرایمری نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغې نه ډېر زیات لري دی هغه سکول. نو زمونږ خو جینکې بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وي نه غجینه کې مونږ مدرسه کې داخلي کو خو مونږ ولا یا د غریبې د وجه یا د هر څه د وجه چې کوم دې مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د اسکول میډل چې کوم دې هغه یاد دې د کلی نه هغه سړک ته دې یا هغه لري دې یا دې ملګری نشته نو دغه یو وجه دا چې هغه د هغه نه بیا لري نو د هغه د وجه د هغه وړو سبق پاتې شي.
بلخ د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي اشابان وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغه کې بنیادی سہولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمری سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړي چې لکبل یې زده کوونکي کاروباریان او نور خلک له مسلو سره مخامخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ ممکنه پیښو د مخنیوي په هدف یې انټرنیټ بند کړي خو ډیر ژر به بحال کړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د 13 میاشتې راهیسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د کانیګورم سیمې یو مشر عارف زمان برکی په دغې باراکښې مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان شي د 13 میاشتې نه موبایل سیګنل د ادارو هم بند دي او سره انټرنیټ د دوی سره مسلې دي. وزیرستان شي کیم سکولین دی یا کالجینا دی نو انا چې دا انټرنیټ سلسله باندې نو د ډیر دنا چې کیم آی ټی کلاسز دی دا یې ضایع شول نو غټ نقصان هم د تعلیم کیږي. دوم خبره ده چې د میجو کاروبار چې کیم دی هغه هم د ټانکو د دی خان سره د دغه نه میډیسن هم د دغه نه درې می د خوراک شوک سامان هم د دغه نه درې می نو د میجو د کاروباري حضرات د دغه خلک سره رابط نه کیږي. د خپل وطن ان خلک د پورا چې کیم په بهار باندې پندیږي پورونه سره د بال سره د هغه رب د بحال کول د پورا د کاروبار او سلسله د چلاول د پورا د میجا پسکولین اکش د آی ټی کلاسز د خوستل د پورا زو حکومت نه دا غشتنه کاوه چې انټرنیټ سہولت دا زر تر زر بحال کو.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کای خبريال نصیر اعظم یای چې پسیمک شي د انټرنیټ او د موبایل سیګنل بندش خبريالون هم د مشکلات سره مخامخ کړي دي.
ټول جنوبي وزیرستان شي کاغه اپر دای کا لوور دای د کمیونیکیشن ایز ذریعہ نشته دای بیا ته را د مسیدو په علاقے کې شو مکمل باند دای د خپل علاقې ته وا ته لوړ ش زل ادا ته لوړ ش ماکین ته لوړ ش سروي کې ته لوړ ش بار و مولا خان سروي کوټ کې ته لوړ ام می ژیغه علاقې نه رودری می ریپورت لا جل ته مشتان کو دی خان ته رودری می دا ته چیر د نت سہولت ته چیر ټلیفون سہولت ته انتظامیا سکیورټی وجوهات نمبر کوي دا هو جواز نه دی بیا د می ژه د سکیورټی ادارې شپورا دی دا پولیس سه شي دی پورا دا انټيليجنس ادارې سه شي پورا دی دا ادارې 402 دغ به په موجودګی کې یو واقعیا کیږي.
خو د سویلی وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامیا کوشش دی چې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
دا 3G 4G بالکل ډیسټریکټ اډمنستریشن په خپل لیول باندې چې کم کم فورمز دی غی تا وینا هم کړی دا د ریسټوریشن د لپاره اور کیس هم ټیک اپ کړی دی چې کوم هایر فورمز دین واغی نوټس واغستو د ایشو اور وی ویل چې ان شاء الله کنسرن چې کوم ارګنایزیشنز دی د پی ټی ای یا چې کوم نور د سیګنل حواله سره ډپارټمنټس دی نو هغه سره به کیس ټیک اپ کړي. امید لرو چې د میاش یو ونی مکتا کیسه چې کوم دی ریزولف شي او د 3G 4G ولا کیسه حل شي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې د موبایل او انټرنیټ سہولت بحالی د پورا دوی وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړی دي خو په سیمه کې پوځي او د انتظامیا چارواکي دوی ته د انټرنیټ سہولت بحال کولو کې سنجیده نه دي. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان
په بلوچستان کې چارواکو ویلي دي چې له پاکستان څخه د پولیو وایرس ختمولو وخت رانیسته شوی دی، ځکه چې د تیرو 1300 میاشتو راهیسې په بلوچستان کې د پولیو یو کیس هم نه دی مخه ته راغلی. چارواکو ویلي چې د دې لپاره د پولیو کارکونکو ډېرې قربانیانې ورکړي دي چې لامل یې د پولیو وایرس مخ په کمېدو دی. دا خبره د اکتوبر په 21مه د پولیو هیرو ته سلام په نوم د یوې دستوري پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکلی د وینا پر وخت کړې دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اکتوبر په 24مه د پولیو ضد کمپین پیلېږي. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کې راکوي.
د بلوچستان چیف سیکرټر عبدالعزیز اکلی ویلی دی چې هغه وخت ډیر نږدې شوی دی چې د پاکستان څخه د پولیو وایرس مخله پاک سي. نوموړي د خبره د اکتوبر په 21مه نیټه د پولیو د هغه کارکونکو په یاد کې په کوټه کې جوړې شوی وې دستوري ته د وینا کول پر وخت کړی دی. څوک چې په صوبه او ملک کې ماشومان د پولیو د ناروغي څخه د ژغورنې لپاره قرباني ورکوي او اوس هم په مشکل حالاتو کې کار کوي، د پولیو ایروت سلام په عنوان باندې جوړې شوې د دستورې ته د روغتیا د چارواکو ترڅنګ سیاسي او مذهبي مشرانو هم ویناوي وکړې. پر دې مهال د مشالېډو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر لازیری وویل چې د دې کارکونکو د هلوځلو له امله په صوبه کې د تیر یو نیم کال راهیسې د پولیو نوی کیس نه دی راښکاره شوی.
ګوزان یا پولیو یو داسې ناروغي ده چې کم بچای د دې ناروغي ښکار سي ټول عمر هغه د مازوري او د پایج ژوند تیروي. نو زه پلرونو ته مندو ته خواص کوم چې هغه خپل بچیانو ته په هر صورت کې د ګوزن یا د پولیو څاڅکي خپل بچیانو ته ورکړي.
دلته د پولیو ډیری کارکونکي په دې خوشبینه دي چې د ډیرو مشکلاتو برسیره دوی د پولیو د وایرس په مخنیوي کې تر ډیره ځای پورې بری مندل دي. په دې اړه به ورسو په کوټه کې د پولیو ضد ویوي کارکونکي میرمن شاکره ته
پولیو ختمه بدارنګ کیږي چې موږ په هر مینه کې کوچنیانو ته پولیو دوه کتری وار کوچنی ته ورسو، په دا باندې به پولیو ختم سره په حفاظتي ټیکجات به ولګو په کوچنیانو ته په هر مینه کې د پولیو چې دا علاج بیماری ده.
دغه ډول د افغانستان او پولیته چیرمه د بلوچستان ویزلې لکه کل عبدالله او چمن هم د پولیو د وایرس له امله همیش زیاتې خطرناکې ګرځول سوي دي. کل عبدالله سره تړاو لرونکي صدام خان وای چې دوی هم په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن وایرس څخه مزور سوي دي چې له امله په ژوند کې ډیر سخت کړاوونه ګاللې دي.
زه دا غواړم چې نور شنیان چې دی هغه باید پولیو نه جوړې نه وي او په دې حواله سره مطلب زه ډیر مهنت کوم چې د پولیو په کنټرول سره
بلوچستان نامتو علم الدین مولانا انوار الله حقانی اول چې د اولاد روزنه او د روغتیا کتنه په مور پلار باندې فرض ده. نو په کار دی چې هر مور پلار د 50 کلو څخه او کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هر عمر ورکړي.
پولیو هم یو بیماری ده، د لپاره دوایانې جات شولې یا د دې استعمال کیږي. دې کې څه شری نقطه نظر سره د خلکو اعتراضات راغلل، هغه اعتراضات په ځای باندې نو علماو طرف ته ضرورت راغی چې پولیو قطره کې نه حرام سیزونه شته نه پکې نقصان دي سیزونه شته. پولیو د عامه دوایانو په شان ته یو دوايي ده او بالکل حلال ده او جائز ده. الحمدلله علما په دې کې تعاون کړی دی د شل پنځیش کالونه او اوس هم کو د خپل د قوم لپاره د بچو لپاره او د کوشنیانو د صحت لپاره. زه مور خپلار ته وداویم چې کله د پولیو ټیمونه تاسو کورونه تراشي تاسو خپل کوشنیانو ته بچو ته پولیو قطرې ضرور ورکوي.
هغه زیاته کړه په کار دی چې د پولیو د کارکونکو په شتوګه ارکلی اوسي، ځکه چې دوی سره همیش زموږ د ماشومانو د روغتیا فکر وي. د ونی ورده چې پر روان کال کې په بلوچستان کې د پولیو وایرس یو کیس هم نه دی ښکاره شوی او وروستی کیس تیر کال د جنوري په میاشت کې په کل عبدالله کې را ښکاره شوی وو. خو د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو وایرس اوس هم وجود لري چې له امله په روان کال کې شل ماشومان معذوران کړي دي. د بلوچستان په ګډون د پاکستان په څلور واړو صوبو په اساسو برخو کې د اکتوبر د 24مې څخه بیا د اکتوبر تر 28مې نیټ پورې د پولیو ضد کمپاین کیږي. په دې کمپاین کې به په بلوچستان کې وولس لکه ماشومانو ته، په خیبر پښتونخوا کې و څلور څلوېښت لکه، او په سند کې به و شپېته لکه. دغه ډول به په پنجاب کې د یو کروڑ څخه و زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د یادونې وړ ده چې د نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخ له ختم شوې ده، خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په مرکزی جیل کې 2.5 سوه قیدیانو ته په 500 ټولګو کې د لیک لوست د زده کړې زمینه برابره کړې، او په پلان کې لري چې تر دریم جمعات پورې ورته زده کړې ورکړي او بیا ورته کسب وښایي. زندانیان هم د زده کړو دې بهیر ته خوشاله دي، خو له چارواکو غواړي چې ټول درسي امکانات ورته برابر کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار مرکزی زندان کې ګڼ شمیر زندانیانو ته د پوهنې ریاست د لوري د زده کړو زمینه برابره شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي 250 تنه زندانیانو ته د سواد د زده کړو پروګرام له لارې په 15 ټولګیو کې تر دریم ټولګي پورې د زده کړو زمینه برابره کړي، او دا لړۍ به دوامدار وساتي. نوموړی وړاندې وایي
تعلیم تربیت وزارت د مشرتابه د هدایت په اساس باندې دلته په ننګرهار ولایت کې په ټول ولایت کې دغه شان بېسواده مزید د زده کړې د ادارې د خوا په زندانونو کې دغه شان مکاتب شروع شو، او ورونه چې هغوی مابس کې دي او هغوی لوستل لیکل نه شي کولای، د هغوی تر پروګرام سره ته ورسېږي تر څو دوی د معاشري او ټولنې هغه چې کوم د افراد وګرځېږي.
په عین حال کې بندیان هم خوښ دي چې د زندان دننه ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو د پوهنې ریاست د چارواکو چې د زده کړو په برخه کې د اړتیا وړ وسایل ورته هم برابر کړي. دوه تنه بندیان نورشاه او ګل احمد وایي
دغه پروګرام چې د محبس کې شروع شوی د مکتب د لیک لوست پروګرام د دې نه ډېر مونږ خوشحاله یو چې یو میاشت نه دا شروع کړی ده، او ډېر شیان هم پکې یاد کړي.
دغه مشکل ده چې دغه کتابونه هم کمزوري دي، پوښښ کوم کوم کتاب چې راوړم هغه کتاب به نور مختلف کتابونه نشته چې موږ هغه کې درسونه وي.
د تعلیمي چارو فعال حیات الله میدی په زندان کې بندیانو ته د سواد د زده کړې د پروګرام له پیلېدو خوښ دی، او تمه لري چې د لیک لوست له زده کړې سره به په ټولنه کې د جرمونو کچه راکمه او ګڼ بې سواده به باسواده شي.
دا ډېر نیک ګام دی، موږ یې ملاتړ کوو. دوی که د مابس نه بیرته وځي نو هغه پخوا په شکل ونه اوسي، که بې سواده یې نو تعلیم زده کړي او که زمینه سازي ورته وشي تر څو بیرته وځي خپل عادي ژوند پر مخ ویسي او خپل کورنۍ وتی او مړې نفقه حلاله روزي وګټي.
امیدي زیاتوي چې بې وزلي، ناسم دودونه او د سو لسیزو جګړه هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې خلک له زده کړو محروم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیری سو شیبو کې بلند خبرونه د فرخندې اسد نوورو.
پرون د اکتوبر په 28 د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د مسجد کا مشرانو سره د پیښور د کور کمانډر لیفټنل جنرال حسن اظهر حیات د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د جرګې مشران وایي چې په وزارت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د امن کمیټې د جوړولو ویل دي. بلخوا د مسجد کام ځینو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې باید ریاستي ادارې دې په خپل په سیمه کې امن پر ځای کړي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نااهلۍ خلاف پر درخواست د راروان ګل پورس اوریدنه کوي. د لهغې وروسته دا چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي له اړخه د هغه وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې په جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه بیرته واخیستل شي. د پیسو د غیر قانوني لیګلو د تراګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پرون وویل پاکستان یې د هغو هیوادونو له لیست څخه ویستلی دی چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. د کوټي څخه 138 کیلومتره لري لویدیس لورته د بلوچستان په کلات کې پرون یو چاودنه شوې ده چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د کلات ځلې چارواکو په وینا دا پیښه په جوهان سیمه کې تیره ورځ هغه مهال شوې چې کله د سرحدي عسکرو موټر د هغه ځای څخه تیرېدو. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او په ایران کې نن د کارخانو کارکوونکو او دکاندارانو کار بندیز کړی. په ټول هیواد کې دا کار بندیز د هغو مظاهرو سره د مرستې خودلو په تړاو شوی دی چې د 2 کلنې ماسا امینی تر وژنې وروسته پیل شوی دی. د راپورونو له مخې هلته په روانو مظاهرو کې تر اوسه 215 کسان وژل شوي دي چې پکې 20 ماشومان هم شامل دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زباله بدنه خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملیا میرزاده، فرخند اسد او تکنیکی همکارا پلوشه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.